څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو امیر خان متقی له نوموړي سره په یوه ورځ کې شپږ ځلې ټلیفوني تماس نیولی له واقعیت لرې او ناسمې بللې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حافظ سی احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د درېیم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا ده تماس هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وشو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږو ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولې دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پانتون زده کوونکی صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ده په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولی دي. د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په ویکتوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور دې روغتون ته د تخصص د دورې د بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لري د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکوي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پانه کې وویل چې په پرونی غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد په 80 سنټه انتقالوي. دغه راست د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. د آریانا شرکت څخه هم غوښتل شوي چې یوه کارګو یا بار وړونکی الوتکه وپیري. د طالبانو حکومت دغه اقدام په داسې محل کوي چې د پاکستان د لارې سوداګري چې له مودو راهیسې ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لورو ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری آژانس په وینا د جرمني د کورونیو چارو وزارت په یو بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې جرمني له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به یې ضبط شي. د جرمني د کورونیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ځوان فکر خبرونه کې مونږ زه اسمت څاروان کوربم. نن په دې خبرونه کې په خواله رسنوي کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو. نن سبا ډېر ځوانان په خواله رسنوي کې بوخت دي، خو د هغوی په منځ کې ځینې له دې ډول رسنیو خپلو خلکو ته د یو څه ښودلو لپاره کار اخلي. دوی هڅه کوي چې خلکو ته په یو نه یو شکل خیر ورسوي. ځینې له دې طریقه خلکو ته د خپل تاریخ په اړه معلومات ورکوي، ځینې د ژبې او ګرامر په اړه لارښوونې کوي، او ځینې د ساینس او تخنیک په برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته کوي. نن له داسې ځوانانو سره خبرې کوو او تمامو ده چې تاسې اوریدونکي به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. لیکوال او د خواله رسنیو فعالان غسان نور او جاندار جهانی مو مېلمانه دي. دواړو ته هر کلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم وایم چې که چیرته مو غوښتل د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ، خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. لومړی غزانور صاحب، تاسو که د خپل فعالیت پاره چې په خاله رسنوي کې لري اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ګران میلمه جانده جهانی او درنو اوریدونکو ته. زه له 2013 کال راهیسې په خاله رسنوي کې ویډیوګانې خبروم. ځینې ویډیوګانې د لیکلوست لپاره دي، مثلا که تاسو ګورئ د افغانستان او یا پاکستان کې پښتانه په خپل ژبه یا پښتو لیکلوست نه کوي، نو دا له هغو سره مرسته کوي. یا مثلا زموږ او ستاسو پیغلې دي یا مېرمنې خوندې دي، هغوی ښوونځی نه دی ویلی، خو هغوی هم کولی شي چې کور کې زما دا لیکلوست لړۍ نه یو څه زده کړي. یوه دا برخه ده. دویمه برخه چې ده د لیکوالۍ باره کې ده، چې مثلا په لیکلو کې کره املا وکاروو. دریمه مسله د رسنیو ده، چې رسنیو کې د ژباړې نه اغېزمن عبارتونه یو بل سوي، په هغو باندې وخت نا وخت زه غږېږم. او یو بل لړۍ چې ما افغانستان کې هم درلوده او دلته اروپا ته راغلی هم ورباندې کار کوم، هغه په غرب کې پښتنو ته د پښتو زده کړه ده. په خوا چې زه وطن کې اومم، دوه بچیانو به را سره په کې همکاري کوله. دلته اوس کله څلور بچي مې دي، ټول را سره په کې همکار وي. ځینې جملې یا عملی ویډیوګانې جوړوو، ماشومان پښتو باندې خبرې کوي. د هغو پښتنو لپاره ده چې غرب کې اوسېږي او میندې پلرونه اندېښمن وي چې ژبه به ترې رسي. او دویمه برخه بیا انګلیش او پښتو ده، او دا بیا خو پښتنو لپاره ده چې وطن کې دي خو د انګلیزي زده کړې مینوال دي او غواړي انګلیش زده کړي. نو دغسې یو څه هڅې کوو. ټیک ده، زموږ هڅې به دومره ګټورې وي یا نه، خو یو ډول خلکو ته دا ښیو چې راځئ د خواله رسنۍ نه مثبته ګټه واخلو. یا مثلا کې یو څوک ویډیو ګوري، بل شی دغه سی ویډیو وی چې هغه به د په دردم نخري، خایي ووجه ده هم چې دوی ته داسې ګټور معلومات نوي. نو که زه یا بل ملګری یا بل دوست ګټور معلومات یا ویډیوګان خبرو، دا یو ډولغه خلکو سره مرسته ده چې دوی نه ته کار مواد ګوري، خو که ګټور مواد ورته پیدا شي دوی بیا ضرور هم د دې ګټې شی ګوري.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ نور صاحب. جهاني صاحب، تاسو د خپل فعالیت په اړه راته وایئ، په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو شبکو کې تاسو څه کارونه کوئ؟
مننه سروان صاحب، تاسو اندرنو تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه له ډېر پخوا څخه ما معلومات لیکل کول، لکه مثلا د علمی فرصتونو اړوند، تحصیلي فرصتونو اړوند. خو له تېرو دریو میاشتو رابطې خوا موږ یو کمپاین په لاره اچولی دی، خواله رسنیو خصوصا فیسبوک او واټساپ له لارې، او هلته مو زرګونه افغانان سره راټول کړي دي تر څو د پښتو ژبې لپاره د غږونو یو بانک جوړ کړو او بډای کړو. دا د کامن وایس په نوم باندې یو نړیوال د غږونو بانک یا ډیټا سیټ ته، چې هلته د شاوخوا 400 کوچنیو غټو ژبو غږونه پکې خوندي شوي دي. او له بده مرغه چې د پښتو غږونه کمای ولو او له همدې وجې دا د ای آی ماډلونه یا د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ښه شکل باندې پښتو نه شوای ویلی، مثلا انګلیسي او فرانسوي، هسپانوي او نورو ژبو باندې په اسانه باندې غږېدل، په اسانه په خبره پوه کېدل. او کله چې به تاسو له ای آی ماډلونو سره په پښتو باندې خبره کوله، مثلا چټ بوټونو، چټ جی پی ټی، ګوګل اسیسټنټ، سیرا او د نورو سره، نو بیا یې پښتو نشوای ویلی. یې پښتو ډېره ضعیفه وه، او د دې علت دا شی ونو چې د پښتو ژبې په کافي اندازه ذخیره په آنلاین شکل باندې موجوده نه وه، یعنې داسې موجوده نه وه چې هلته هغه د دې مصنوعي ځیرکتیا د ماډلونو د روزلو لپاره وکارېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ مټې رابډ وهلې، او سلګونه رضاکاره ځوانان یوځای شولو، او بالاخره مې یو پراخ کمپاین په لاره باندې واچاو چې شاوخوا یو نیم میلیون غږونه مراټول کړي دي. متاسفانه ګډون د افغانستان له ټولو سیمو څخه په یوه اندازه نه دی، مثلا د کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا څخه او یا شاوخوا ولایتونو څخه ګډون زیات ده، ولې د روزګان او غزنی، روزګان او هلمند او کندهار او فراه او دغو سیمو څخه ګډونوال کم دي، او همدارنګه د ختی آخوا د پښتنو سیمو اوسیدونکي لکه د وزیرستان، د سویلي پښتونخوا، کویټي او همدارنګه د پېښور او شاوخوا سیمو ګډونوال هم بیخي کم دي. زموږ هڅه دا ده چې د ټولو سیمو خلک له موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي او د هرې سیمې خلک غږونه د سیستم ته ورزیات کړي، ډالۍ یې کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه مصنوعي ځیرکتیا وسایل چې کوم دي هغه په هر کلیوال په ژبه باندې پوه شي، د یو روزګان د یو ځوان په غږ باندې پوه شي، د پښتونخوا د یو ځوان او یوې پېغلې په غږ هم پوه شي، او د مثلا ننګرهار د یو مشر سړی په غږ هم پوه شي.
بله ډېر عالي. دا هم راته ووایاست چې په دې دا غږونه تاسو په څه شکل سره راټول کړي دي؟
موږ اول دغه سیستم خپلو ګډونوالو ته او هغه څوک چې له موږ سره په دې کاروان کې یوځای شوي معرفي کړی. دا یو آنلاین بانک ده او دغه ټول مثلا ذخیره یې په آنلاین سرورونو کې ده. لغه څخه وروسته موږ دغه لینکونه خلکو سره شریک کړي دي، خلک په لینک باندې کلیک کوي، بیا هلته ورځي، هغه جملې موږ په سیستم کې لیکلې دي په پښتو ژبه، هماغه کلیوالي خبرې یا معیاري خبرې، بیا د هماغه جملې لولي او هغه غږ یې ریکارډ کېږي، د ریکارډ لیږي په همدې شکل باندې، یو غږ، دوه غږ، پنځه غږ، لس غږ او سل غږونه راته لیږي. نو څومره چې غږونه ډېر وي هغومره په راتلونکي کې ماشین په ښه شکل باندې خبرې کولی شي. دا پروسه داسې ده چې اول موږ کتابونه راټولو، د مختلفو مضمونونو موضوعاتو اړوند لغونه جملې جوړو، دا جملې موږ سیستم ته پورته کوو، بیا ځینې نور ملګري ګوري، بیا کله د کتلو له مرحلې څخه تیریږي، بیا ځینې نور کسان داسې هغه رضاکار دي د ټول افغانستان څخه یا ټول پښتانه د نړۍ په برخه کې چې دي، هغه خپل غږونه، هغه جملې په لوړ غږ باندې وایي او سیستم ته اپلوډ کوي، بیا دا غږونه راځي، یو بل کس ته هغه دا یو غږ اوري، که صحیح ویلی وي تاییدوي، که نه رد کوي. بیا له هغه څخه وروسته د ذخیرې یا بانک ته ځي. دا داسې ده لکه موږ په روغتونونو کې د وینې بانک لرو او موږ باید مثلا مختلفو ګروپونو وینه راټوله کړو او ذخیره یې شي تر څو د راتلونکو خلکو ژوند ورباندې وژغورل شي، د پښتو ژبې د ژوند ژغورلو لپاره، د پښتو ژبې د دوام لپاره، پښتو ژبې په ټکنالوژي کې د ادغام لپاره، او د دې لپاره چې په راتلونکي کې د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټکنالوژي او موډلونه په ښه شکل باندې کار وکولای شي، نابینا خلک او بې سواده خلک له کمپیوټر څخه، له ماشین څخه، له موبایل څخه، د مصنوعي ځیرکتیا څخه پوښتنې وکولای شي، هغه په ښه شکل جواب ورکولای شي او د خلکو ستونزې حل شي. موږ دغه کار په لاره باندې اچولی، یعنی دا دومره حیاتي کار دی د یوې ژبې لپاره لکه څومره چې د یو ناروغ لپاره مثلا د مینې وینې موجودیت حیاتي ده. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله ده له ټولو هغو خلکو څخه چې زموږ غږ اوري، هغه که د هرې سیمې وي، د هر کلي وي، کولای شي دا کمپاین ملګري پیدا کړي، کامن وایس سوشل میډیا کې پښتانه وکړي، څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري خپله په انټرنیټ کې سرچ کړي عام غږ، یعنی لکه کامن وایس انګلیسي کلمه ده په پښتو کې، عام غږ موږ ته وایي، نو کولای شي پیدا کړي او موږ سره ملګري شي او همکاري وکړي.
ډېره مننه. په دې برخه کې ډېر پوښتنې شته، تاسو را سره اوسئ جهاني صاحب. لکه فرضاً شاید د اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنې وي چې آیا جملې تاسو ورته انتخابوي که هغوی انتخابوي؟ بل ژبه خو ډېره وسیع ده، په کومه برخه کې ممکن کله چې داسې یو شي لپاره تاسې ای آی لپاره ژبه په کار وی نو هغه به یو کروندګر ژبه او دغه اصطلاحات هم په کار وی، دغه به یو نجار اصطلاحات هم په کار وی، دغه به یو معاصل او متعلم ژبه هم په کار وی. د هر یو ژبه فرق لري، اصطلاحات فرق لري. نو په دې اړه پوښتنه شته او دا پوښتنه زه مطمئنم چې د اوریدونکو دی او دا چې اوریدونکو څنګه کولای شي د نور خلک چې تر اوسه نه دي خبر څنګه کولای شي په دې پروګرام کې ځانونه شریک کړي، کوم آدرس ته مراجعه وکړي. په دې اړه به هم در سره خبرې وکړو. خو اوس به ورشو شاغل غزانور ته. غزانور صاحب، ستاسو د پښتو څنګه ولیکو ځینې ویډیوګانې ما ډېر کلونه مخکې لیدلې وې. څومره دا ډول ویډیوګانې مو جوړې کړې دي او د خلکو غبرګون څنګه و؟ تر څه حده پورې ارکلی کړی دی؟
زما خو ویډیوګانې مخکې مې چې ویل ځینې ګرامر برخه کې دي، لیک لوست باره کې دي، یا انګلیسي په حق دي، او یا مثلا د رسنیو کې تیروتنې دي، د ژباړې ناغېزمنې جملې دي. نو بیا تقریبا تر زرو ډېرې ویډیوګانې زه لرم. داسې وښایي 2013 کال نه چې ما دا کار پیل کړی دی. دا اوس وختونو کې اونۍ کې درې څلور یا ان 15 ویډیوګانې زه په یو اونۍ خپروم. نو دغه لړۍ روانه ده او ژبه ده، یعنی یو ملت دی او اړتیا او ضرورت ډېر دی چې باید ډېر کار وکړو. تر خپل وس پورې موږ چې څومره له وسه کېږي په دې بخ ژوند کې لګیا یو کوو یې.
بله، د خلکو عکس العمل څنګه دی کله چې تاسو دا ویډیوګانې خپروئ؟ خلکی ګوري، علاقه ورسره شي او کنه؟
نو خوشحالی خبر هم ده چې کله ما اول کې ویډیوګانې شروع کړې، یعنی ځینې امریکایانو، انګریزانو، برتانیانو یا امریکانو له ما سره رابطه وکړه. هغه ویل چې موږ درنه پښتو زده کوو. دوی ته زما شمیره بچا ورکړې وه. یا مثلا د سعودي نه ما سره یوې ښځې تماس ونیو، ویل چې زه وطن کې وم، له ښوونځي لرې وم، او دلته سعودي کې ته چې رالم دا ده یوازې یم دا ستا ویډیوګانې ګورم. میډمې لینک را کړی د وای اوس ما لیک لوز زده کړی. یا مثلا پښتونخوا کې چې تر ډېره پښتانه له خپلې پښتو له زده کړو بې برخې دي، هلته زما ویډیوګانې ډېرې کتل کېږي. ځینې وخت یعنې داسې سوي دي چې یو خبریال ما ته خپل متن راستولی، راته ویلي دي چې دا راته وګوره. نو یعنی هغه عادي خلکو نه نیولې لکه د ښځې کیسه مې وکړم تر یو خبریال پورې. داسې کسان وي چې زموږ سره خپل متن شریکوي او ټول ورسره علاقه لري خپلې ژبې سره چې زده یې کړي. یا مثلا بهرنیان وي پښتو سره علاقه وي زده یې کړي. نو دغه ارکلی ده چې هم بهرنیان کوي، هم لوستي کوي، هم نالوستي کوي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. جهانی صاحب، د کامن وایس خبرو ته براشو. ما مخکې ویل چې دا کله چې تاسو له خلکو غواړئ چې خبرې درته وکړي چې ژغونه ثبت کړي، دا جملې یا د ټاپک یا موضوع تاسو ورته انتخابوي کې هغوی په خپله انتخابوي؟
د موزیلا کامن وایس دغه وسنۍ کوم موډل اوس موږ په کوم شکل باندې لګیا یو، دا اول متنونه دي، یعنی متنونه موږ ورته زیاته وو لکه مخکې تاسو اشاره وکړه سي متنونه باید ډېر هغه ولري، یعنی د کروندګر ژبم وي، مثلا د یو دکترا د څېړونکي ژبم وي، د یو کلیوال ژبم وي، د یو مثلا کلیوالي متنونه هم وي پکې. موږ د امکان تر حده پورې همداسې هڅه کړې ده. مثلا ستاسو غوندې لیکوالانو نه مو غوښتي دي چې کتابونه موږ ته ولېږي، ډېر همدغسې کتابونه او متنونه پیدا کړي. دا باید موږ د متن په شکل باندې ولرو، یعنې د ورډ په شکل باندې، نه داسې مثلا د پیډي په شکل باندې وي. بیا هغه موږ راخلو، دا ټول متن په جمله باندې بدلوو. سې دا یو عالم کار ده. موږ تر اوسه پورې 1,20,000 سره جملې په همدې شکل باندې ورزیاتې کړې دي. بیا له هغه نه وروسته دویمه مرحله کې تقریبا د مکتب ټول کتابونه دي، دیني کتابونه، تاریخي کتابونه، د ځینو غټو لیکوالانو کتابونه دي. او له هم اړتیا لرو موږ تقریبا د اکثریت قاموسونو ټولې جملې راخیستې دي او اپلوډ کړې مدي، متلونه دي، پدې کې لنډۍ دي. دلاغن ورست مثلا بلا مرحله کی دو کسان باید و جمله و گوری تاغه تایید سی مثلا ستاسو دی کتاب یو جمله ده به املای غلطی لري هغه مغفغه اول قدم کې را ده و هغه مخ کې نه زی او سې جمله مخ کې زی بیا هغه کسان سی دا جمله الولی کچیر ورته آشنا وی لوستلای سی هغه الولی کنه تریدی هغه بل کس ته زی بیا لاغه نو ورسه مثلا دا سبت وی غونه راځي او بند څوک یې اوري سي دا رښتیا امغه جمله څنګه لیکل شوې ده امغه سي لوستلې ده او کوي قصدي اشتباهات کړي یا اشتباهات لري یا سمونه د ریکارډ سره بیا لاغه نو ورسته مثلا ورستي بانک ته ځي یا ډیټا سیف ته ځي دا یو طریقه ده یو بل برعکس موډل هم سي پراتونکو ورځو کې به موږ دغه ما ویب سایت برخه پښتو ته وژباړو هغه بیا داسې داسې عمومي پښتنې دي مثلا پښتانه کوي چې د هلمند ابو هوا څنګه ده اوبو او هوا په اوړي کې څنګه وي نو یو څوک کولای شي بزګر کولای شي مثلا په خپل طبیعت باندې هغه سره کم څه د دنیا ویني همغسې ځواب ورکړي یو انجینیر کولای شي هغه دي هغه ممکن دی اوبو د طوفانو د دې په اړه باندې خبرې وکړي یو ډاکټر کېدلای شي ووایي سي هوا ښه ده ډېر سړنه ده او ناروغان د کابل په اندازه ژمي موسم کې ډېر خلک نه ناروغه کېږي بیا دریم کس راځي د چاسي خبرې کړي دي دا ټولې بیرته لیکي چې دې ته ترانسکرپشن وایي معمولا یا بیا لیکنه سی متن په غږ باندې اړوي او بیا بل کس ریویو کوي یعنی ګوري او بیا لاغه نو ورسته دغه بانک ته ځي یعنی د دې دغه هر جمله باندې کار په هر غږ باندې کار د ساده مسله نه ده چې یو څوک خپلی یو فقط یو غږ وکړي یعنی ډېر په خورا دقت او په ډېر زیات زحمت باندې دا کېږي موږ کله دي یو نیم میلیون غږونو خبره کوو دا د زرګونو انسانانو
بالکل پدیک شک نستا لیکن نشی که دی چه جهانی سر دا نشی که دی چه مثلا دی یو مجلس که خلق ناستی خبری که دی دوی غگونه سب که چه بیخی طبیعی راشی یعنی دی خلقو حقیقی غگونه وی اما که تاسی چه تا یو متن وسپاره چه دی متن لمخی وشه وی اغا طبیعی نی یعنی دی خلقو حقیقی جبم نوی
دقیقا دغه کومه نقطې ته ستا اشاره وکړه چې د خلکو یو دا د څوک متن څنګه وایي یو دا د څوک آزاد څنګه غږیږي نو په همدې خاطر باندې دغه کامن وایس چې دا په 2010 کال کې د لومړنۍ موډل او د کار شکل وړاندې کړی او په 2021 کال کې متفاوت شکل هم ورسره زمیمه کوس په دې کې خلک طبیعي غږی یعنی یو خدای دې تا ته متن د مخې ته پروت دی د متن له مخې وایي یو دا لکه په عادي مجلس کې زه له تانه پوښتنه وکړم چې په کابل کې دې تا تر ټولو خوږه خاطره چې ده هغلته بیا ته هېڅ محدودیت نه لري د کلماتو هېڅ محدودیت دې نه لري څنګه غږېږي هلته ته د متن له مخې نه غږېږي هلته ته خپلې خبرې کوي او زیاتې کوي کمې کوي په غوسه باندې کوي په خوشحالۍ کوي په هر شکل او هر ټون باندې تاسو کوي دا ثبتېږي او بلې مرحلې ته ځي او هغه بل کس تاسې هر څه ویلي هغه فقط لیکي نو موږ دواړه رقمه غږونه لرو هم داسې مثلا له متن څخه غږ تولید شي هم له غږ څخه متن ولې موږ دغه دویم شکل باندې سي دا ډېر طبیعي ده په دې باندې ملاقات نه ده پیل کړی ځکه د یوه ډېره سخته برخه ده د خبرو بیرته لیکل دي او زموږ هغه کوم رضاکاره ملګري چې دي هغه تر ډېره ممکن دي ته اماده نه سي ولې وخت خبره ده چې موږ د همدې کار لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه هم کړې ده او تر اوسه پورې شاوخوا یعنې له 2 لک افغانیو څخه 200,000 افغانیو څخه ډېرې پیسې موږ ته راټولې شوې دي او لا هم ممکن نورې را پیدا شي د دې یوه اندازه موږ د مېرمنو لپاره مېرمنو ته ورکوو چې هغه موږ ته غږونه ریکارډ کوي او په دې کې پیلن موږ 500 مېرمنې استخدام کړې دي او راتلونکو ورځو کې د دې نومبر په جریان کې موږ 500 تنه نورې مېرمنې استخدام کوو ځکه دا ډیټا سیټ دا بانک د غږونو باید یو توازن او بیلانس ولري
بله اته نه واز دې مېرمن او غاک لازم ده بلکې فکر کوم دې زړو دې ځوانانو غاګونه دې ماشومان غاګونه دا ټوله به ورته پکار وي
دقیقا موږ یعنی باید هر ډول غږونه ولرو ځکه دا وروسته د دې لپاره کارېږي کېدلی سي ماشومان له دې مصنوعي ځیرکتیا نه د خپلو درسونو په اړوند باندې پوښتنه کوي نو د ماشوم غږ هم باید دغه ماشین ته ناشنا نه وي او باید ورباندې پوه شي همداسې که مشران پوښتنه کوي که متفاوت کلیوالي لهجه کې خبرې کېږي که مثلا د وزیرستان یو څوک پوښتنه کوي که د مثلا زدرانو منګلو په لهجه کې یو څوک پوښتنه کوي که څوک د روزګان په لهجه کې پوښتنه کوي که څوک د مثلا کاپیسا او د نورستان په لهجه کې پوښتنه کوي نو په همدې خاطر هم زموږ مغشله له ټولو محصلینو او هغه خلکو ځوانانو چې حداقل دې احساس لري د دې فکر لري سم باید خپلې ژبې ته خدمت وکړم دغسې ځای کې دې راشي دغسې یو بنیادي کار ملګری دې شي ترسو ګټ او خیر ټولو راتلونکو پښتنو نسلونو ولسونو ته ورسیږي.
بله، یو بله پوښتنه به م له تاسو څخه وکړمه بیا به ورشو غزان ورته. هغه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې پیسې ځینو خلکو ټولې کړې دي در سره د مرستې لپاره، تاسو ته پخپله کومه مؤسسه کومه اداره پیسې نه درکوي او تاسو دا کار صرف د خپلې ژبې لپاره او د خپلو خلکو لپاره کوئ؟
ضلع فاونډیشن یا موزیلا بنسټ دا یو غیر انتفاعي بنسټ ده په دې معنا چې دا د ګټې او د بزنس او کاروبار لپاره نه ده جوړ شوی. دی دغه کوم خدمات سیم وړاندې کړي دي، دی هڅه دا شی ده چې آزاد او له تجارت څخه د باندې او له انحصار څخه د باندې ډیټا راغونډه کړي او هغه بیا هر څوک استفاده کولی شي، یعنی له دې نه بغیر دا د ګوګل او میټا او اوپن ای آی او ځینې نورې غټې کمپنۍ چې تا راټولوي خو هغه نورو خلکو ته په واک کې نه ورکوي، فقط خپله د خپلو بزنس او تجارت لپاره استفاده ورڅخه کوي. نو په همدې خاطر باندې دا بنسټ هم غیر انتفاعي ده او زموږ هڅه او کاروان هم ټول په تمامه معنا باندې رضاکاره ده، تنه یوازې زن بلکې دغه زموږ ټول ملګري چې دي دا په رضاکاره شکل باندې کار کوي، که منیجمنت کې کار کوي یعنی اداره کولو کې او که غږونو ثبتولو کتلو یا جملو اپلوډ کولو کې. یوازې میرمنو ته موږ په ساعت باندې $2 ورکوو، هغه میرمنې چې موږ سره یعنی قرارداد ورکو یعنی موږ ته اپلای وکړي موږ یې غږونه وګورو موږ وګورو په کار باندې بلدې دي کار کولی شي، بیا له هغه نه وروسته په ساعت باندې $2 ورکوو. او تېره اونۍ موږ حسابې لرله او تقریبا افغانیو باندې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ میرمنو ته سي په تېره دوه هفتو کښې موږ سره کار کړی و پیسې مو ورکړې او دا تر ډېره پورې د افغانستان د مرکزي سیمو څخه و او ځکه موږ هڅه دا شی ده چې د نورو سیمو کسان هم کولی شي همغه دا اعلانات وګوري، ممکن همدا د ازادۍ راډیو په پاڼه باندې به زما کومنټونه وي یا کېدلی شي ډیجیټل پښتو اسوسیشن سرچ کړي یا مثلا کامن وایس سرچ کړي چېرته پیدا کړي اپلای وکړي او وګورو که کار کولی شي چې کار وکړي. موږ هڅه همدا شی ده چې د ډېرو خلکو غږونه ولرو، یوازې 50 یا 100 مېرمنې موږ سره کار ونه کړي بلکې مثلا 200 او 300 مېرمنې تر کومه چې دي موږ هغه اداري ظرفیت موجود دي موږ یې کولی شو اداره کړو. او په عین حال کښې یوه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې د دې مېرمنو په برخه کښې موږ یوه مېرمنه مقرره کړې ده، هغه هر څوک چې ایمیل کوي همغه جواب ورکوي، که ټلیفون اړیکه موږ سره نیسي هغه مېرمن جواب ورکوي، که تخنیکي ستونزې م لري همغه مېرمن همغلته موجوده ده جواب ورکوي. او هلکان او سړي چې کوم دي هغه لپاره جلا ګروپونه دي او هغه خپل کار کوي، یعنی کوم ډول هغه نسته سره مستقیم تماس یا مستقیم کار. نو فقط موږ هڅه دا شی ده چې دا چاره بې له کوم جنجاله په ښه شکل باندې مدیریت شي تر څو د پښتو ژبې راتلونکی جوړ شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان جانداد جهانی صاحب چې د پروګرام په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو کولی شئ چې بیا هم پاتې شئ، خو اوس به ورشو او که چیرته مصروفیت لري بیا تللی شئ. بیا مو هم کور ودان غزانور ته به ورشو. غزانور صاحب، په ډیر خلک مالې دلی دي چې داسې د خیر کار کوي، که مثلا یو کار یې د یو چا په تبه برابر نه وي، نو بیا د لوستونکو یا مخاطبانو له تند عکس العمل سره مخامخ کیږي. دده د ټولو شی ییر یا غی په یاد نه وي، خو هغه یوه خبره چې د ده په تبه برابر نه وي دغه په خاطر بدرد ورته ویل کی. تاسو خو به کله له داسې کوم عکس العمل سره مخامخ شوي نه یاست؟
څروان صاحب، تاسو نو پر معلومات لري شته دي همداسې ډېر خلک، یعنی چې ته یو کار کوې ورباندې ښه ونه لګېږي یا د هغه له نظر سره مطابق نه وي، نو در باندې نیوکه کوي. بیا کله دردونکی دا وي چې یو لوستی انسان درته ولیکي. مثلا څو کاله مخکې ما د لیک لوست ویډیو خبره کړې وه، هغه کې خلکو ته معلوم دی زه یو کلمه لیکم، مثلا په بې درس لرمه، لکه ولیکمه چې بې باغ دا باغ دا، یو دغس یو جمله ما لیکلی وي. بیا هغه یو کس و لوستی مو پوهنتون یې ویلی و، ما ته لیکلي وایي ته څه پورې پیسرې چې دلته اوس خلکو ته د پښتو درس ورکوې. نو زه ډېر حیران شوم، ما ولې دغسې یو لوستی انسان دا خبره وکړي. یا مثلا ځینې نالوستي وي، زه ولیکم چې دا لهجې چې دي ټولې په ځای په خپل ځای کې کړه دي، خو یو معیاري لهجه لرو دې لپاره چې ټول پښتانه په همغه یو خبره سم پوه سي. یا بهرنیانو ته زموږ پښتو زده کړه اسانه سي، دا کلمه تاسو دا شی ولیکئ. بیا ځینې کسان وي توند غبرګون هلته وښيي، خو نور هم بیا ډېر داسې وي دې په ځای چې زه ځواب ولیکم هغوی زما دفاع کړي وي او ځواب یې ورکړی وي چې نه، دا د پښتو په خاطر دا خبره کوي، د معیاري پښتو په خاطر. نو دغه شیان شته دي، خو موږ او تاسو به حوصله کوو. هر برخه کې چې څوک مبارزه کوي، تلاش کوي، نو باید د خلکو نیوکه یا د خلکو غبرګون دا ټول باید ومني. د رحمان بابا یو شعر هم د زما له یاد وتو، خو یو بیت دا بند دا ده چې هره ونه نخل نیسي هغه سنګسار شي که څه شی، خو دغه یعنی مطلب که ته خیر رسوي باید خلکو یو دغه ومني، امني وکه ومني، امي توند خبرګون ومني، خو ته به ورسره حوصله کوي. ځکه دا موږ چې کوم کار کوو، خو دا هم دې لپاره کوو چې زموږ ټولنه اکثریت نالوستې ده، تربیه سمه نه ده، او موږ باید د دوی لپاره کار وکړو چې سالمه ټولنه جوړه سي، که دا نوي راتلونکی نسل یې جوړ سي. نو دا شیان موږ زغمو او په ورین تندي منو.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. له لنډې خبرتیا وروسته به بیا درشو. قدرمن اوریدونکو، په ځوان فکر خپرونه کې په خواله رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو، خصوصا مثبتو فعالیتونو، هغو فعالیتونو چې په یو نوي شکل خلکو ته خیر رسي او څه ور زده کوي. له لنډې خبرتیا وروسته د خواله ته دوام ورکوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم هرکلی درته وایم قدرمنو اوریدونکو. په خواله رسنیو کې د ځوانانو په فعالیتونو خبرې کوو، البته په مثبت او شو فعالیتونو. غزانور صاحب، تاسو د ماشومانو خبره هم وکړه چې د ماشومانو ته د ژبې د ورزده کولو په اړه هم تاسو د خواله رسنیو له لارې کار کوي، په دې اړه یو څه نوره توضیح راکړئ چې څه ډول دا د دوی لپاره د لیک لوست ورزده کوي، نه پوهېږمه ریاضي ورزده کوي، پښتو ژبه ورزده کوي، چه ورزده کوي؟
اوس خو موږ داسې ویډیوګانې جوړوو چې ماشومان په تیره چې په غرب کې اوسیږي پښتانه دي او د پښتني چاپیریال نه لري دي هغوی پښتو له یادونه باسي. په هغه کې داسې کوو چې مثلا یوه ویډیو کې زما بچی د انار راخلي لاس کې نیسي وایي انار بیا مغه انار ماتوي خوري وایي چې زه انار سپینومه چې سپینوي عملی دا شی ویډیو کې ښکاري بیا کله چې خوري وایي زه انار خورم. یا مثلا یوه بله ویډیو کې دا زما بچی وایي چې دا توشک دی دا بالخ دی دا بلستن دا یعنی دغه یوه موضوع نه چا یو شی وي چې د ماشوم ذهن کې کینی او مخامخ یاغه وویني او بل دغه شیان موږ دوی ته وړاندې کوو چې دوی هر ورځ ورسره مخ کیږي خو ورسره بیا موږ مور او پلار ته دام یادو چې ټیک د دازمګ یو ویډیو یو منټ یا یو نیم منټ ته خو تاسو خپلم د خپلو بچانو سره خواري وکړي. دویمه برخه چې موږ یا راتلونکي کې پلان دا پراخې کو دا سید مثلا زما بچی وای زه افغان يم زه د افغانستان يم یا مثلا دی وطن باره کې خبرې یا مثلا داسې متلونه وی وایي دا ټول د دې لپاره چې ماشومان غ خپل کلتور فرهنګ ادب برس سره آشنا پاتې سي. دغه ویډیو لړۍ ده او ښېګڼه دا ده چې هم پښتانه چې غرب کې دی هغوی ترې پښتو زده کوي بیا یوه بله برخه هم دا انګلیش باندې دا شیان هم وایي او همغه شی هم ورسره ښکارېږي. نو بیا دا دی ده چې وطن کې مثلا ځینې ښوونځي دي زموږ ویډیوګانې بیا هغوی خپلو دغه کې غږوي ټولګیو کې. بل دام ده چې مثلا یو بچی زما نه وي مثلا مشر مې لور د آریا ورپسې زوی مې د سمون د خپل منځ کې یو ډول مکالمه لري خبرې کوي نو خلکو ته ستړیونکي هم نه وي جالب ورته راځي. نو دا د ماشومانو برخه ده.
بله دا وروستۍ برخه یې لا ډېره جالبه ده. اوس دلته چې موږ ګورو په دا نور ملتونه چې دي تلویزیونونه لري کارتونونه لري خصوصا کارتون نه ماشوم ژبه ډېره زده کوي. داسې ماشومان مې لیدلي دي چې په یوه هیواد کې اوسي د یوه بل هیواد ژبه یې له کارتوني فلمونو څخه زده کړې ده. نو موږ بیا دا شی نه لرو د موږ ماشومان چې په غرب کې لویږي اکثره کارتون نه لري نو ژبه نشي زده کولی. مور و پلار یې کار ته تللي یا د خبرو لپاره ډېر څه نه لري ځینې کورنۍ دسې ډېر له خپل اولادو سره ډېرې خبرې هم نه کوي نو ماشومې ترمنځ درېیمه ژبه زده کړي خپله اصلي ژبه هېره کړي. تاسې چې ویل د ماشومانو د مکالمې دا په دې کې به هغه مخکې ما د طبیعي ژبې خبره وکړه یعنې د خط ژبه نه ده د لیک لوست ژبه نه ده عادي مکالمه ده چې یو څوک یې کوي هغه ژبه ډېره مهمه ده چې دوی زده کړي که څنګه؟
او امدا خبره ده دغه د عادي مکالمې ژبه چې د ماشوم ته اسانه هم وي ویلې هم سي او زه یعنی خپل چې ماشومان کله ویډیو جوړو د دوی په خوخه یې جوړوم چې مثلا دا جمله څنګه وایي یا به دا ویډیو څنګه کوو یو اصلي وجه امدا ده چې دوی جمله ویلې سي نسي ویلې یا دا زما بچی چې جمله نسي ویلې زه په زور پزده کم خدا خو یو بل ماشوم لپاره بیا سخت سوا خو نسي زده کولای. نو امدې وجه باندې موږ سره غادي جمله سوي او ورځ زنی روزمره چې یو مور او پلار له ماشوم سره وایي یا یو ماشوم له بل ماشوم سره وایي هغه کوشش دا وی چې ورته وړاندې کو او بل تاسو خبر دی میند پلرونه وکړه لبد امر غزمت پښتانه وطن کې خپل ژبه ته د مرجمن نه وي او بهر کې چې وي یا بوخت وي یو لوی وجه اوس چې د سوشل میډیا د ماشومانو ته لپټاپ یا کمپیوټر یا آیپاد ورکول او په دې ځان ترې بیغمه کول یعنی دا له دوی سره لوی جپاده لوی خو هغه د ماشوم طبیعي ماشومتوب له منځه ځي او دویم دا چې پردی ژبه زده کې خو خپل ژبه یې هېره کړې وي. نو زه خو خپله په دې نظر یم خلکو ته مهم چې که ماشومان هم خپل منځ کې شور هم کوي که لانجم سره کوي پرېږدي چې هغه طبیعي ژوند وکړي هم به خپلو کې مینه سره پاتې سي د ورورولۍ او خورولۍ او هم به دوی له دغه ژبه به ژوندۍ وساتي خپله او ورسره به دا دي دغه څو کارتون یو بل شی ضرور دي خو که ډېر وخت ورکړم یعنی بیا د دوی صحت ته هم تاوان رسوي نو دغه ځینې شیان دي چې باید میندې پلرونه ورته پام وکړي او هر څه یعنی که یو څه ګټې هغه باندې به یو زحمت کوي نو که مور او پلار غواړي چې یو سالم بچی ټولنې ته وړاندې کړي او لوی سي او راتلونکي کې دوی هم ورسره په زور نه وي نو ښه دا ده چې ورسره لږ زحمت وکړي چې هم خپل ژبه وساتي هم خپل ماشومتوب همغه ستیر کې لکه څنګه چې ماشوم ته پکار دی او هم راتلونکي کې داسې څوک نه وي چې بیا دوی ورسره سرګردان وي ځکه یعنی یو ځل کاناډا نه ماته یو پلار زنګ ووهه ژړلې وایي زما ته بچیان دي پښتو یې نه ده زده او زه به تا ته وایي په یو ساعت شل پونډه در کومه خو ته د زما بچیانو ته به پښتو ور زده کوې بیا چې زه ورسره وغږېدم اخر نتیجه یې دا سوه چې مور او پلار به پیسو کې دومره ډوب وو چې هغه بچیان ترې پاتې وو ژبه یې ترې پاتې وه نو وروسته یې د بچیانو ژبه نه وه زده یعنی وروسته بیا همدا حالت په ډېرو میندو پلرونو راځي چې کار کې یو ورځ ځان دومره بخ کړي چې بله ورځ بیا که ډېرې پیسې هم لګوي خو هغه بچی چې کوم اصلیت د هغه بېرته نه شي ترلاسه کولی
بل که د دې کارتون مسالې ته بیا راشو کارتونی ل کارتونه ډېر څه هم زده کېدای شي ماشوم ډېر څه هم زده کولی شي یعنی په چل چل کې دي ساتيري په چل کې دي قصې په ترس کې ډېر ګټور شان هم ورته انتقالېدای شي چې متاسفانه زموږ په ژبه کې نشته لیکن نن سبا د دې AI له برکته دا کار هم یو څه اسانه شوی دی په دې برخه کې خلکو څه کړي دي نه دي کړي یا تاسو په خپل څه پلان نه لري
او کارتون برخه کې مخبل دوه کاله مخکې د دې خپل بچیانو کتابونه مې وو د خوانځي دا چیرې وړې دم کارتونی غونته کتابونه وی کیسه وی پکې نو دام یو پنځه شپږ دانه بیا ویډیوګانې جوړې کړې مثلا جمله به و امغه بم او عکس به و تیرې د امغه سي جمله بم ویله دی ویډیو په بڼه او ځینې نور کسان هم دي چې مصنوعي ځیرکتیا په مټ همداسې کارتونونه جوړوي خو هغه څنګه چې ښایي پښتو کې همغسې دا شیان ډېر نسته او ماشوم د پاره ډېر ضرور هم دي دغه په خپله ژبه که زه تا ته ووایم باور به دې ونه سي چې زما زوی د څلور کالی نه کېږي خو ده څه نا څه وردوم زده ده او اردو له چی زده کړي چې همدې اردو کارتونونه ګوري خو بدبختي بیا دا چې دی پاکستان یا هند د کلتور یا د سیاست ډېر ساغیز په هغه ماشوم باندې کېږي ځکه هلته خو به د همغه وطن یا به ترانه پکې وي یا به د پوځ یا د حکومت په ملاتړ سندرې پکې وي ماشوم غیر ارادي دا شیان زده کوي چې دا بیا زموږ لپاره یو بل لوی تاوان دی او کوم ماشومان چې کارتون ګوري ذهنن هم هغوی تکړه وي نو دغه برخه کې موږ نه څه لرو او اوس وخت کې چې د افغانستان کې بدبختي دا ده چې که ښوونځي کې دي یا په تلویزیون دا شیانو فعالیت زما په نظر بند سوی او دا د راتلونکي نسل لپاره لوی تاوان دی
بله صاحب ډېره مننه بیا هم در سره یو خبرو ته به دوام ورکو له لنډې خبرتیا وروسته
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بله تاسو ویل چې ماشومان د نورو هیوادونو کارتونو نه ګوري نو د نورو تر تاثیر لاندې راځي دوی تر د کلتور تاریخ او د هر څه تر تاثیر لاندې راځي همداسې ډېر ماشومان لیدلی دي ډېر لویانه ماته لیدلی دي چې تر تاثیر لاندې راغلی دي لیکن که په خپله دا ډول شیان جوړ کړو بېلې دي چې په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول خپل شان ورته انتقال ولې شو تر مستقیم دا غیر مستقیم ډیر تاثیر لري ځینو ځوانانو په خواله رسنوي کې وینم ځینې تاریخي پیښې په دې شکل په ای آی باندې جوړې کړې دي مثلا احمد شاه بابا د خبرې کې یا مثلا خوشحال بابا د کتابې په لاس کې دی شعر وایي دا کار تاسو څنګه ښکاری چې دا څومره کامیاب دی او څومره نور هیله ورته شته
په وسنۍ خواله رسنۍ دور کې د انټرنیټ دور کې په پښتو باندې ډېر لوی لوریانه خدای کړی دا چې یعنی کار ځای کې دی یو څوک د نړۍ پر ګوټ کې دی خو د خپلې ژبې نه هم خبرېږي د خپل تاریخ نه هم خبرېږي او څومره چې دا ټکنالوژي وده کوي پرمخ ځي همدغه عمره سهولتونه هم زیاتېږي او بل لوی ښېګڼه همدغه ده چې ځوانان په خپله داوطلب ډول لګیا دي خپلې ژبې ته کار او خدمت کوي نو د دې ښېګڼه دا ده چې که یو کتاب وي څوک یې لولي کې داسې یوه ورځې ووایي خو دغه کوم فلمونه یا ویډیو سه جوړیږي مصنوعي ذکاوت سره دا بیا هم پاتې کېږي او هم یو ماشوم لکه تاسو چې ویل غیر ارادي یا نامستقیم ډول یې راخلي ګوري او دی له خپلو پخوانیو مشرانو خپل تاریخ سره آشنا کېږي نو د دې لویه ګټه همدغه ده چې هم خپل زموږ پخوانی تاریخ یو ډول را ژوندی کوو او بلې په دغسې بڼه باندې ساتو یا یې خوندي کوو چې هغه راتلونکو نسلونو ته هم رسیږي او د ټکنالوژي ښېګڼه بیا دا وي چې یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کېږي مثلا خلک یو بل سره شعر کوي یا یې شریکوي هغه د کتاب په څېر هم نه دی چې وخت تیر سي یا یې کیفیت خراب سي یا زوړ سي یا مثلا په یو چا بوټ سي یا ووایي چې د ځای نیولی دی نور مې په کار نه دی یعنې یو دغسې ډېرې ښېګڼې دي د دې مصنوعي ځیرکتیا او دا یعنی ورستر بلې هغه پښتانه که ارده کې دي چې هغه د خپل تاریخ یا د هرې برخې احساس د کومې برخې د کمې احساس کوي هغه برخه کې دوی فعالیت کوي او ښېګڼه یې بیا همدا ده چې ډېر څه چې یعنې که هر ځای وغواړي یعنې که کلی وي که ښار وي که د نړۍ هر ګوټ وي هر ځای کې چې پښتون وي هغه ته په یو نه یو ډول او یو ورځ دغه ټول شیان رسیږي.
بله، تاسو د ګرامر او د څنګه پښتو ولیکو په اړه هم وویل چې ویډیوګانې مو جوړې کړې دي، د خپل کار په تاثیر پوهېږئ؟ تر څه حده پورې فکر کوئ چې خلکو هغه کتلی دی او بیا وروسته توجه هم ورته کړې ده؟
یو د کار تاثیر خدای وي چې ته خپله فیسبوک کې تا تخیي کنه چې مثلا دا ویډیو څومره خلکو خوښه کړې ده یا څومره کسانو شریکه کړې ده یا څومره کسانو لیدلې ده یو دغه وي او دویم دا وي چې مثلا ستا یو کار سره خلک مینه والا کلري هغوی ډاونلوډ کړي بیا خپله خپره کړي دریم دا هم ده چې مثلا کابل کې یو ښوونځی و زله راغلی نو ملندن ته ماته مشر وویل خصوصي ښوونځی و ویل که دا ستا ویډیوګانې ټولې تا سره په کمپیوټر کې وي ماته یې راوړه او که نه وي زه به یې له موبایل له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړم او ویل زه غواړم چې خپلو ښوونځي ماشومانو ته دا وخت نا وخت وغږوو یا مثلا ځینې وخت یو چا ماته میسج کړی چې ولا ستا ویډیوګانې دي زه یې ډاونلوډوم بیا خپلو بچانو ته بیا او تکراروم چې یو څه ترې زده کړي نو دغه یې غټ تاثیر دی او بله ښېګڼه دا ده چې یو ښوونکی به یو وخت درس ورکړي سات وخت به لري نیم سات وخت به لري اونۍ کې به یوه ورځ لري یا به دوه ورځې لري هغه ورځ هم تېره سوه د ښوونکي درس هم تېر سه مضمون هم تېر سه خو د زموږ ویډیوګانو ښېګڼه دا ده چې د هر څه د شاګرد په لاس کې دی همې سات په لاس کې دی دا ښوونه یې وبولي یا ښوونکي وبولي دا یې په لاس کې دی که سل وارې ګوري ما هغه ویډیو بېرته شاته هم بولی سي کتلی هم سي بل وخت هم کتلی سي بل وخت هم نه ورباندې تېرېږي یعنې زړېږي نه یوه ویډیو مثلا ما 15 کاله مخکې کړې ده نه نیم خلک ګوري یو تفسیر ورته لیکي نو دغه تاثیر د چې ما درته وایي مختلفو برخو کې او ورستر بلې یعنی ورسره علاقه زیاتېږي.
بله، د نورو کسانو چې په خواله رسنوي کې فعال دي او دا ډول کارونه کوي د کار او زحمت په اړه څه نظر لري؟ کومو برخو ته فکر کوي چې ډېره توجه شوې ده، کومو برخو ته فکر کوي چې لا هم باید کار وشي او کومه توجه شوې ده؟
زه چې څومره سوچ کوم اوس یعنی دې برخه به نه وي چې څوک ورباندې کار نه کوي یعنی هر برخه کې خلک لګیا دي هغه که د پښتو ژبې د لیک لوست ده د ګرامر ده یا د کره پښتو لیکلو برخه ده یا مثلا ساينس د ریاضي ده ځین یعنی یو استاد غوړز ما ولید چې یوازې د ریاضي درسونه په پښتو کې دا وړاندې کوي، یا مثلا یو استاد د فزیک درس وړاندې کوي، او ځینې د ځوانان دي چې مثلا هنري برخه کې فعالیت کوي، نه لیکوال دی نه ادیب دی، خو هغه ټولنه کې داسې یوه سوژه باندې کار کوي او داسې ښه هنري تمثیل کوي چې د سره زموږ هغه هنر اړخ ډېر پیاوړی کېږي. نو ټولو برخو کې کار روان دی، او لوی ښېګڼه دا ده چې څومره د خواله رسنیو وخت زیاتېږي یا مثلا پرمختګ کوي، هغومره ورسره همدغو برخو کې کارونه نور هم زیاتېږي. خو یو مسله پکې دا ده چې د چانه پښتنه نسته. مثلا زه یو شی کوم، له ما نه څوک پښتنه نه کوي، یا مې مخه نسي نیولی په فیسبوک یا ټیک ټاک یا بل ځای کې چې زه دا شی کوم دا معیاري ده، یا مثلا زه به خپل ځان معیاري بولم، مهم به چې ټیک ده دا زما خبرې معیاري دي، خو نور خلک هم را سره مني کنه. نو له دې وجه زما له ټولو دوستانو کاغه هره برخه کې فعالیت کوي، که څومره ډیر هم پوهیږي باید په خپله پوه هم شک وکړي کله کله. یعنی خلک وایي چې موږ له چانه یو څه زده کوو یا نوې خبره اورو، باید شک پې وکړو چې سمه ده که ناسمه. خو زما نظر دا هم ده چې که خپله خبره کوم یا خپله پوهه لرم، کله ورباندې شک وکړو چې دا ما ته سمه ښکاري خو نورو ته هم سمه ده او که نه، له بل چا سره ورباندې مشوره وکړو. مثلا زه پښتو کې چې کار کوم یو برخه باندې ډېر ورباندې غور کوم، ځینې شیان لولم، بیا ډېر ځلې داسې سوي دي چې مثلا استاد غزنفر سره ما مشوره کړې، استاد اجمل ښکلي سره ما کړې ده، استاد زیار سره مې کړې ده، یا مثلا انګلیسي برخه کې زه ویډیوګانې جوړوم. زموږ یو ملګری ده د برتانیا کې په خلیکوالۍ کې ماستری کړي، کریم حیدری، هغه سره زه کله ځینې جملې شریکوم. نو له نورو ملګرو زما خواسته غوښتنه همدا ده چې کوم کار کوی ستاسو دا کار دی، نه د لکه ښوونکی چې یوه ورځ ودرېږي او خبرې وکړي، که ناسمې هم وي هغه لاړې، دا زموږ او ستاسو کار چې ده دا پاتې کېږي، او څو پرې چې دنیا وي انټرنیټ وي دا به همداسې دوام لري. نو ډېر کوشش دا وکړي چې خبره کوی سمه خبره وي، او د کاروالي لپاره له نورو سره مشوره وکړي، نو دې سره به زموږ او ستاسو د کار کیفیت هم ښه سوی وي.
دا ډېره مهمه خبره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کله تاسو ویډیوګانې خپروي بیا اثر هم ویني، نور خلک یې ویني، شیر کوي، شریکوي. اما که یو وری یو ناسم شی یو چا له خولې ووت کنه، یعنی غلط معلومات ول، بیا هغه تر ډیرو چې اصلاح کېږي ډېر وخت به تیریږي، ډیرو خلکو زده کړی وي، بیا ضرورنه ده چې یو ځل یو شی زده کړو بیرته دې هغه اصلاح شوې بڼه هم وویني. نو دا واقعا چې ډېر لوی مسؤلیت هم دی، لکه څنګه چې تاسو وویل باید ډېر توجه ورته وشي. خوب، د دې په څنګ کې تاسو ویل چې ډېر خلک کار کوي، لیکن ما ته بیا داسې ښکاري چې ډېر کم خلک زموږ په ژبه کې د عقل کار کوي، زه که له نورو سره مقایسه کوم. تاسو کله هم له نورو سره مقایسه کړې ده چې نور په څال کې دی او موږ په کوم ځای کې یو؟
زموږ یو بدبختي او نیکمرغي هم دغه ده چې کله نورو ته ګورو، هغه د نورو مواد هم یعنې که پښتو ته راواخلو وایې ژباړو، زموږ لپاره ډېر مواد دي، خو که څوک همت وکړي. او بیا چې دې ته ګوري چې کار نه کوو، نو بیا یعنې زموږ دا بدبختي همدغه ده. ما چې ویل چې ډېر خلک کار کوي، په دې وجه مې ویل چې مخکې یعنې دې دغه کار چې اوس زه کوم، یو وخت چې ما به خبره کوله چې یاره دا سوشل میډیا کې باید کار وکړو، هم کېدای شي یو وخت مادي ګټه راته ولري، هم ولس ته خدمت دی. ډېرو خلکو ته دا یو ډول لنډه ښکارېدله، ویل سوشل میډیا مادي ګټه کله لري، اوس څه نا څه په دې مادي اړخ باندې هم خلک پوه سوي دي چې یو وخت دوی ته ګټه کوي، نو ورځ تر بلې دوی کار او فعالیت ته کې زیاتېږي. خو بیا چې نورو ژبو ته ګوري، رښتیا هم چې زموږ کار ډېر کم دی، خو لکه مخکې مې چې ویل یعنی ډېر کم دغه سره تکلیف او زحمت سره هر ځوان کولی شي، که انګلیش زده نه وي که اردو یا پارسی زده وي، هغوی ډېر ښه معلومات لکه علمي معلومات، علمي ساينسي مختلفو برخو کې مواد لري، دام که ژباړې هغه خپله پښتو باندې وړاندې کوي، نو خپل خلکو ته به ډېر خدمت کړی وي. اوس خو هغه د ژباړې وسایل هم پرمختللي دي، ژباړه هم اسانه سوې ده، او څومره یعنی مخ چې ډیر کارو کو بیا هم مختکم دی ځکه نور ټولنې پر مختلې دي اغه دومره اړتیا نه لري لکه زما ګولس شیخ ورته اړتیا لري مثلا اوس د زده ویډیوګان جوړوم کې د سی په پارسی کې یا اردو کې دومره اهمیت ونه لري زما ډیر نه چې د ویډیو به خو زما په ټولنه کې ځکه دا ویډیو اهمیت لري چې زما نیمایي برخه یا جنکی له تعلیم نه به برخه کړل سوی دي نو داسې د غار ځوان کم د همتو کې د دوی کار یعنی ډیر ارزښت لري او ډیر اړتیا ده ورته او په دغه حالت کې چې په ولس بدبختی کې کیلوي دی یو ځوان څه لوسه کیږي زه باید زه وایم چې هغه باید شپه ورځ کې کارو کې خپل ولسته په یو نه یو ډول هغه په ژغورلو کې ونډه واخلي.
بله ډیره مننه سلامات اوسه
کورونه
لدی نظر هم ورشته د خصاصو خبره چې کله چې په وجبه کې کم کار شوی هغه لښ کار ډیره توجه جلبوي نسبت هغه ژبه ته چې په یوه کې ډیر کار شوی نو په هر حال ډیره مننه لیکوال او د خواله رسنیو فعالانو غزانور او جانداد جهانی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून पर वैरानयम ओ जग सरलक मजनून पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलक मजनून पर वैरानयम ओ सरलक मजनून पर वैरानयम ಪಾತ್ಯಾಯ ವದಾನ ಲಿತ್ತರ್ ಪವಯಲ್ ತತಲ ಪೈಜ ಪ್ರಿಂದಾನಾಯಂ ಸಕ ಸರಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪೈರಾನಾಯಂ ಸಕಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ظاہر بن میں پظاہر صورت علچو ظاہر بن میں پظاہر صورت علچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم اجنون پر ویرانہ یم ಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯ ಅಜೆ ಬಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸಾವ್ದ ಪಮಾದಿ ಅಜೆ ಬಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸಾವ್ದ ಪಮಾದಿ ಅಜೆ ಬಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸಾವ್ದ ಪಮಾದಿ ಓಂ ಸಾಕ್ರಿಯಂ ಓಂ ಸಾಕ್ರಿಯಂ ಓಂ ಶರಾಬ್ ಓಂ ಪೈಮಾನಯಂ ಓಂ ಸಾಕ್ರಿಯಂ ಓಂ ಶರಾಬ್ ಓಂ ಪೈಮಾನಯಂ ಸಕಸರ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪರ್ ವೈರಾನಯಂ ಸಾಕಿಯಂ ಓಂ ಶರಾಬ್ ಓಂ ಪೈಮಾನಯಂ ಸಕಸ شر لکم جون پا ویرانایم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانایم نکا سر لکم جون پا ویرانایم نکا سر لکم جون پا ویرانایم.